Radio.
تا په نسن کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه پیلوو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سحر مو په خیر. د سولې عالی شورا وایي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزا 14 د جون میاشتې 3 پیل خبرونه کیږي. د دفاع سرپرست وزیر د زابل په امنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبري وکړي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګید. قطر په سعود عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خزیر لرل، دلته یو شمېر نام نو سیمو کې د عملیاتو پلانونه زه سره راوړو چې عملیات بشپړو کړي. هماغه خپل وخت کې دقیقا لا معلومه نه ده چې هغه د عملیاتو وخت په غوښتل چې په هغه سیمې چې په دغه وروستیو کې اندېښنې را خلکو سره روان شوي دي، هغه سیمو کې د عملیاتو پلانونه کې هلته عملیات پلان کې
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالي له څو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په عینو مینې ماموریت دی، په دې کې څه د ډېر د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانر کې هغه انفجار کړی دی. نور خیر خیرت نه تلفات کړي نه مشکل شته.
بل خو د امنیه قمندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پیښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسېدلی. د سولې ولسی حرکت غړي پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجی محمد نیکزاد چې له لغمان ولایته د سولې له ولسی حرکت سره یوځای سوی او مساکله ته له دوی سره پلی روان دی، وایي چې د سولې او اوربند غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي، هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم وي. نو د دوی په دغه شعار سره که طالب دی که اسکر دی یو مجرب المزیګر دی، دوی مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت شاوخوا 13 تنه غړي تور زمخ کې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلی روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ، داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود، او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی و، خو ایران د ادعاوې رد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزې په بیانونو کې ایران غندل سوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزې د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت سباندې لس کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالي کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2018 کال کې پاکستان ته خپلې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یوه ځانمرګي برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډېر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته ورسېد چې ټاکل سوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو دیرشم غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید شوی دی. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د سولې علي شوروي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر وغوښتو طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات ته کېږي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند مساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسیدلي.
دلته د سولې او د اوربند غږ اوسي. د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي، هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم دی.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له مخکني شت پرته له ایران سره خبرې وکړي. د ژوند رنګونه هم خبرو.
یا لاس ماتی یا پخا ماتی یا سرگ خوگی دی دی مشکل مگه حال کهو ورسو اغا مناسبی ورسو وستن جو چه سمرا دی دی پور کی یا پور ورسو وطر واری کن.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کبی. دا ازادي رادیو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې علي شوراوی داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپای هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د یک شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ولور پوری پلاوي سره و. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د امارت اسلامي نیم نن استفاده کوي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې اکله به هم خلیلزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه ته وضاحتونه غواړي. او بله خبر دا چې بالاخره د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر وغوښتوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کېږي.
د شغلی داودزی په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړی ده، خو دی هم ویلی و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډیر خراب دي او د امریکای مرستې په دې سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اساس لپاره د امریکای سره او د خبرو په اساس د افغانستان دولت سره وکړي یو څه خوشبینه یم.
له دې سره هممهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د دې وزارت د پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره خپلې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد یې ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پایټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد یې د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپل خلیلزاد د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسېدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تېرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرشکله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
مبارزه کې سره وتلی دي، دونو غوښتل وو چې مایت واخلي، ما هتا سیروم ورته چې سیروم بدل پتیر کومه د ویجنه نو ملخانه وستوي بیا.
که څه هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپلو سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیول، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلی کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلی او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. درته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر یې ملت او مردم افغانستان په خاطر خود کې دیگه ظلم او جنگ او بی‌عدالتی دیگه د وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغاندهی وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نکیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست.
د سولې د ولسي حرکت غړو مساکلات تر حرکت مخکې د لشکرګاه شهر په شمول په نادالي او ګرشک ولسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسي حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجی محمد نیکزاد وایي تر هغو به د حرکت دوام ورکوي چې سوله نوي سوي. د سولې د ولسي حرکت د غړو شمیر دم ګړی 13 نفره کېږدي. هیله لري چې مساکلات پر غزیدل لار به هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د جګړې ښکېل خواوو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریز خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو
اوس به احمد تکل ته غوښتو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د تېرې جمعې ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر کتار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوست خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوست د حمله د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاري حمله او د پنجشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یولسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حمله په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوست وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته وېرېده. ورځپاڼه له ای بی سي ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړی وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تېر شول بوږنوونکي وو او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تېری پې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقاني شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په دسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي چې مطبوعات باید د انتخاباتو په جریان کې د بې طرفۍ اصل په پام کې وساتي. ځینې خبریالان وایي چې دوی باید د انتخاباتو نه بغیر په ټولو مواردو کې دقت او انډول په پام کې ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
د افرادو د خصوصي حریم درناوی، د اطلاع رسونې د معیارونو په پام کې نیول، دقت، توازن، بې طرفي او د راپور ورکولو پر مهال له نامناسبو تبلیغاتو ډډه کول هغه موارد دي چې د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو په لایحه کې ځای شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی وایي ټولې رسنۍ باید د انتخاباتو پر مهال د جوړې شوې لایحې له موادو سره سم راپورونه چمتو کړي.
رعایت اصول تخصصی و
د بویل د معیاري او خصوصي اصول رعایت په انتخاباتي پروګرامونو کې د انتخاباتي مبارزو تر پیلېدو پورې د ولسمشریزو کاندیدانو نه بلل د خلکو حسول او لرسنیو زمونږ هیله دا ده چې دغو ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي چې د تخنیکي موضوعاتو په اړه د رسنیو د سرغړونو شاهدان نه وسو. خاغلی صدیقی وویل د سرغړونې په صورت کې له رسنیو سره قانوني چلند کیږي، یعنی لومړی اختاریه، بیا نقدي جریمه او په پای کې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د روان کال د میزان په شپږمه یوازې ولسمشریز انتخابات کوي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې د وخت، تخنیکي مسایلو او د بودیجې د محدودیتونو په دلیل نشي کولای چې ولسمشریز، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه اعلان شوې نه ده. بلخوا ځینې افغان خبریالان وایي دوی سربیره د انتخاباتو اړوند راپورونه بلکې ټول په دقت او معیاري بڼه باید تیار کړي. احمد جاوید ارزومند او محمد شفیق محمدی وایي
قسمه کې خبرنگار از نامش وای داست باید خبرنگار در هر عرصه چین
دی وای سرنګه چې د خبریال له نامه بریخي باید په ټولو برخو کې که انتخابات وي او که کومه بله مسله باید خپله بېطرفي پکې وساتي. دا د خبریالۍ یو اصل دی. واضح ده چې په انتخاباتو او نورو مسایلو کې د خبریال مکلفیت دی چې د بېطرفۍ اصل مراعت کړي. که خبریال دا اصل په پام کې ونه نیسي کوم راپور چې تیاروي د خلکو او ټولنې له غوښتنو سره سم نه دي.
در خور مردم
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي رسنۍ له یوې خوا د خلکو غوښتنې مسؤلینو ته لیږدوي او له بلې خوا په سیاست او هیوادنیو فعالیتونو کې د خلکو د نظریاتو نتایج څرګندوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ اوسیدونکي د جګړې له ښکېل خوا څخه غواړي چې اوربند وکړي. دوی وایي چې له جګړو څخه ستړي دي. روح الله انوري د دوی غوښتنې په خپل راپور کې راخیستي.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوه شوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا کې خو خود پښیمانه دی، خو د رب په وړاندې به هم پښیمانه دی، ځکه چې تا هغه څوک وژلی دی چې تا خپل ورته اسلام منلی دی. نو بیا به وخت در نه تېږي، همدا وخت دی چې خپلو کړنو باندې په غو وباسئ. دغه د خلکو یو لنډ ارمان، لنډ ارمان ډېر اوږده خو قلم نه کوي، زه خپل وحشت کې ګواه.
قومی مشر حاجی عطا الله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او اوربند مخنی ولیدا.
افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک سوله راشي، سوله ته تګی. خو متاسفانه ګوندیان او زموږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټې دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدینو په نامه غږ کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکړي. اگر وہ مسکو تو منڈی ہوئی مسکو کی سولہ ناراضی جنگ پا افغانستان کی دے سلحا بم پا افغانستان کی اوربند بم پا افغانستان کی.
مدنی فعال سفر ساپے وئی تیر کال د وسلوالو طالبانو مخی تا ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربند هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه ورولل. لومړنۍ کرخو ته د هغوی ورغله. د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو راهیسې هغه ځایونه نه و لیدلې، ډېر په ښه شان سره دواړو خواوو دغه اختر ولمانځه او ډېر په خوند یې وکړ. غوښتنه هم دا ده چې دواړه خواوې دي، هم دی دولت او هم آفت وسلوال مخالفین، نیکمرغ اختر په خاطر باندې اوربند وکي ولستی پریږدي چې دغه خوشاله نه په خوشان ولمن.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوه. نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هواري کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکني شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو پرون دا خبره په سویس کې وکړه، خو زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام ولري. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ د سویت په جنوبي ښار بلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دوی وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو. له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې یې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لورې د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځنی ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگټن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبې په ورځ له ای بی سی تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه دا غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه دا ونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه. د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاه ولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. چارواکي وایي چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه.